وایي د طالبانو مسولان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر د سر شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د وشکو تصویر په نوم لننه و د شکلونو مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسې د درې ټولګي لڅ زیاتونو سره د خزان تلای پانی په نوم خبرې کړې او په کوټه کې هم یو شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سمه همکاري فرشته صاحب مرکه کړې ده او لمړی د شعر پښتنه ترې کړې. شعر یو
احساس دی، احساس څه وزيږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده، دی بیا غال تفخیشی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. صفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې ژوند
ده. او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه تر اوغو شعرونو چې په اوارد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا داسې ډېر هغه دي چې یعنی طبعي شاعر به نه وي خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري نه. او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې. هغه ډېر هغه ډېر قوي یې او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وفي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې ویلیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته ووایم چې الهام ورته ووایم هر څه چې ورته ووایم.
دا غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته برته مخه کړو. د ښکلا شیبه په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پوری ورغلم، خیال د یو آشنا راځي محلت اخلی. ځان می تل پر روح کی پلټلی دی، روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلی. هر ورځ دل مر پوړم ګولم بم، ځوان ما شام شی به د لطافت اخلی. یو می سي ځنګل ځنګل یادونه تا، سوري د اوریا چون عادت اخلی. شپه ده بار د ستورو په اوجو راوړي، دشت ده باران اوری نکحت اخلی. تور تیاره سپین رونا یو ځای سوه، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلی.
مننه میرمن ملال ک استاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه استاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو ک اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې باندې ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه 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 کې باندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي چا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پاتې دي دردونه یې هغه د دوی ستونزې چې دي دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو مش کولای شو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړم ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا څنګه په کوم باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي ډېر هغه په باندې لیکل شوي ډېر په هغه کې به راغلي په ناولونو کې به راغلي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته دغه موضوع ته زما پام سو ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه څو چې هغه مې په ځین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو شي نه موضوع ته په پام اوښتې دي تا په لیدلې دا ځینې شي چې مېړه یو ای خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سارندار ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکار کیږي ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي ما پام ورته اوښتې دي خو هغه نه شیر کیږي خو زه یې بیا لیکم اوم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي چې هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په هکله د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي اوس هم
داغلی ملال بل شیر حمله رو د غنم وګی
یو نازولی د غنم تر وښو ژغ راځي د غوړې دلی دسترخوان وژم پر تناره د بخیدون کی ډوډۍ د وژمو لپاره کی ټاپ ټاپ راځي ټول کړکی پرانیزي دلته پراته د سالندري ناروغان خونی تروغ په قدم قدم هوا ناراضي و ډبرونو دیوالونو ته د ورېشم خیال او تمنا ناراضي پر تناره د پخیدون کی ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنۍ په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شمشمي د رنګریز خون دی پته سوی دلته د لوګي ټال دی پلورل سوی دلته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمنه اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار نه کوي سکېلې به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي
دغه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کې ده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډیر هغه کړې دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډیره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سماته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپل ځینې راسي یم تر ډیره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراته یې ورته پام سوي دی ډیره تکړه تکړه شاعران لرو
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوه دي په نوې شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زاو تو دواړه یو رنگ وستا هم اخصم رسپیرو دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لگر چاودلی دل پښو می ازغی وتی په سپیرو خاورو نشوند دی تر هر څه می ډیر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکې دلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. لنډه کیسه لرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لنډه کیسه د کیسه صدیقی ملک سی لوستیا و آزادی رادیوی مجلې ته را لېښلې ده.
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې. تک شنه واشه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنگین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میږې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې. خپل ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تورو څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه. پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه. له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل. د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګو نه در در د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدې. غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت. غوټۍ زما خوږې غوټۍ، ته خو زموږ نه ورکه وې، ته میږو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه. پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی، وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي، ستا تکې سپینې میژې هم یادوي، وایي چې غوټۍ خورمې څه سوا چیرې ولاړه؟ زما میژې څه کړې؟ زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی، زه شیدې او مستې غواړم، زه کوچ غواړم. کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه. ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي، پلار به دې څومره خوشحاله سي. ژر کوه غوټۍ، زه چې ځو راځه چې رمه هم بیایو. بس دی ډېرې دې وڅرولې، مړې دي ګوره، دومره مړې دي چې خپلې ګېټې هم نه سي وړای. غوټۍ له خندا شنه سوه، په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې. مورجانې زه نه ځم، خپله رمه هم نه بیایم، زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم. ته د دې ویالې اوبه وڅښه، د شربت نه هم خوږې دي، زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې. د رمې ړمباړې پورته سوې، وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل. غوټۍ وویل، وګوره مورجانې، دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي، دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي، زه نه ځم نه ځم نه ځم، خیر دی زه نه ځم. وری خپه غوندې سوه، ویې ویل، غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې؟ که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سې، زموږ زاری به وچوي. د مور له سترګو لکه چینه مړې مړې اوښکې روانې سوې. پټي بیا لخندا تکش نسو د مور پر مخ وشکې پخپل وړو او تنکو یو ګتو پاک کړې ورشانی تم ژړه چلا تاسو نه ګیلم نه نیم سډیر خوشاله يم خپل وړو کې خلګیه د مور په سترګو ویشتله او مور شکل کړه په دې وخت کې ته غټي بلار شخ وکړه پاتا لمنز دی قضا سو تا څه دغه مخوب دی چې نه ویشېږي د غټي مور کړي کې وکړې غټي سما جنتی غټي سما شهیدی غټي سما وړي غټي لکټ نه پاتې دا ټیکرې پر سر کړ د کلی ونې د بام پر سر وختله تکلی ونی د بام پر سر وختله صحرا ته وکتل غي صحرا ته چی اوټی بمیږي پکې سرولې په صحرا کې د غونډي لوی کنده ولیدل د کندې لغیژنه د می جوړې بادونو هما غسی خو او بلخوا تشتولې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه دی او د پیښو شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د یو دوت پاړه د شوسو د نوم اخستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو باندې کې شرم دی چې واخستل شي په خصوصي مجلسونو کې د غراس په جنو غونډو کې اکثر شزی ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د شزی اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزی نوم یادول د بيدرناوي نښه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه‌کارو سیمو کې شزی د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د شه جنوم د یادولو مخنیوي به د هغه ذات او درنښت وساتي
نو دا خو موږ د فارې نه کې د غړي ایوب دي چې موږ د زنانه نوم یو چاته ورشي یا ور اخلو یعنی دا اوس د خلکو تذکری جوړي لا ډېر خلک چې څه خداس نه کې دغه کوي وای دا شه جنوم باید نه یې معنا بکشي کې نه دي دا څه پکاوي دي نو دا غسره ده زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو یو ارسته چورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بل څوک باندې وری شې یاره چې ډېر مجبور نه سي نه وای
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړې کلامل اوس ډېری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه خو ډېری شجې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یو ځوان فعال سایره زاهد وای
د خزی یو د میرمن یا هم د لور نوم اخیسته ورته ډیر زیات شرم ښکاری ارخ کاری حالانکه د ار نه دی زکه چې کچیرته د مشکل د لودې په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم وایس کلم نراتله تر اوسه پورې مونږ د غوی په نوم باندې پیژنو بیبی خدیجه د بیبی عائشه د نور هم د اوسه بیبیانی دي نه یو افغان میرمن دی او افغان انجلې په حیث باندې زه خپل د دې طرفدار نه یم چې سو غواړي زمون نوم د بل چا په نوم باندې واخلي زه خپل غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخل شي کمی نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي زه خپل خوشحالي هم په دې باندې چې زما په نوم باندې زو پیژندل شم
په دې موضوع کې از د کلو او رسنې هم غیز لرلی ډېر انجنیا او شز چی په تیر شلو کلونو کې ل شوونځو یا په انتونونو فارغ سی بي په غونډو پروګرامونو او د رسنوي لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وای یو محل کورنۍ نه غوښتل چی نوم یې په رسنوي یا کوم پروګرام کې څرګند سي خو د وخت په تیرې دوه خپل کورنۍ قانی کړ چې دغه نوم په ښکارا ډول یاد سي
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نو موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم پر سنی یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده دا د عزت خبره ده که خلک ستاسو په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي دا زموږ بی عزتي خبره ته زموږ ټول عزت به نه زی سونه د ویار او خوشحالي ظاهري چیز موږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي همیشه خپل پرځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیر شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې پورو کېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
یو وخت بلې میں